ثبوت میاره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسدالله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یوه غونډه کې 14 لږ تر لږه 15 تنه وژلي او تر 200 ډېر نور ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی نو ویره ده چې د تلفاتو شمېر زیات شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو په پاکستان په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پي ترڅنګ داعش او د تحریکي جهاد پاکستان په نوم نوې جوړه شوې ډله هم فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت یاور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوي ساده بي قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنیت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوي ساله 115 ورځې راهیسي بي له کوم توره په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبه پورس او اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشو دلو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشي زبه د سره سمندرګي په بندري شارجیده کې وشي. او د استرالیا لوی درستیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې ببل شوی وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. دې الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال لپاره تر اوسه په هرو زرو زیګونونو کې 40 ماشومان لمنځزي. دغه راز د روختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یو میرمن د میندواری یا زیګون لکبل امري. که څه هم په خوانیو کلونو ته په پام ملګری ملتونه وایي چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولي. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم سټوډیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای سئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو څلوروي ساعته خبرونه لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. د غراز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خبرونه لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
باید ویل چې که اوس دا امر راټیټ شوی دی، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هېواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره به که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور غرشین تاسو لږ زره ستړي معلومېږي، لږ زره خیر دمه واخلئ. زه به اورېدونکو ته د تماس شمېرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندوارۍ پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دی 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي. او په دې برخه کې ملګري ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلۍ غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤله ده، سټوډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او مرازی لګ دې ته تم چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې څلوروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
بالکل، مننه لودین سے پدیم عورت باید وی چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نقابلش ته او پسند کې نور بس پروګرامونه هم شروع شوی دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي یا اف ایچ ایچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې او په هغه کلو کې د هرې وې دپاره د یونفپی او د بعضې نورو بیلنلري ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دی په خپلو او کلو او بانډو کې په لیرې ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسیلیټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلاً دپاره موږ قابلیت کلینیکونو کې لرو په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې داسې ده نو بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې و یوه میندواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل یې څه دی فکر کوئ چې نورې ناروغۍ د دې لامل کېږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي او که نه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینې کې درې عمده نقشونه درې برخه ډېر عمده رول لري چې یو په کورنۍ کې د شیزنکر یا تصمیم نیونکی دی. زمونږ اکثره خلک اوس هم هماغه سنتي جامې ته ورته دي، هغې ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکو ته ورسي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په ایفچچونو باندې کار وشي او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دی ته جوړ شي چې دی د اقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته موږ غرنۍ جغرافیه لرو او دا مړینه اکثره په هغه ولایاتو کې دي چې هغه غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري چې د لارې لریواله هدا اقل د کلینیکونو سره د دی فاصله په بعضې مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده او دی و هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري یا دا ده چې رسیږي ډېر وخت په لاره کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تلي یا مشکل ورته پیدا شوی. او درېیم مشکل یې دا ده چې په هیلت فسیلیټیانو کې بعضې طبي وسایلو یا بعضې داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلي رامنځته کېږي. د مثال په ډول یې درته وایم، که چېرته زموږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري او دی ضرورت پیدا کړي چې دی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپله ریفر یو مشکل لري ځکه خلک هم د اقتصادي نظره هم د ترانسپورټیشن د نظره هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نشو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زموږ قابلې کمی دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کمه سویه هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامل دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دې ته تن کېږي ټول، چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې د امیدوارۍ په دوره کې د زیږون په دوره کې د زیږون نه وروسته دوره کې د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي ده مراجعه وکړي او د یو صحي کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین، چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون له پلان تر سره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یاد ده چې له صحي پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلور ویشت میاشتې کم له کمه شیدې ورکي، بے پلان ولادت حاملگی رامنځته کیږي، بیا همدغه د چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم د سې پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل د طبي پلوه وجود آماده سی مثلا د بل ماشوم لپاره؟
او نو دین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، میندو ته مشوره ورکي، حتی میندو دې ته واسه یې راهنمایي کی چې هغه د مور د شیدو نه ماشومانو ته استفاده وکړي چې دا دوه غټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحي د نظره د هغه صحت هم تضمینیږي. ولې بدبختانه یو دې څنګه یو بل مهمه موضوع ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي چې دای د اکثره میندې د اتلس کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم میندې د امیدوارۍ یا د حمل اخستلو دغه پیری ده دوره تیری چې حتی میندې د څلوېښت کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زموږ قابلیت د دې توانمندي لري او د خپل کاري سکوپ کې په خپل کاري احتیاط کار کې دی او دا د غلري چې میندو ته راهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپلې شې دی ورکي او هم میندي د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي دا فاصله یې جات کې مخنیوي وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړي مشوره ورکړي، هغه میندې چې مثلا موږ تاسو غږونه اوري دغه رادیو سوري ازادي رادیو په خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه دغه رادیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغه سې مسلو کې. ډاکټر صاحب، تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسی کولای مثلا دغه موضوع ته یو ډول آرو ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوئ ورته که مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوې ماشوم وزېږوي، نو حداقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په ناس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو هغه د دې چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په دسه عمرونو کې وکړي چې هغه حداقل خپل په جسمي فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظر د حمل اخستلو ته آماده وي. سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا ده چې مند د دینه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحیح معاینات یا هغه ابتدایي او ملاقات دی وقابل سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیه باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپل امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوځي. بل موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي او حداقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حداقل هغه درې کلنه فاصله مراعت کړي چې په هغې کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدارنګه چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبود سره مخ کیږي او د ویته باید خپل طبي حالت پرې شي چې ترڅو به کولای شي بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خلاره ودی چې زمون خلک یو فاصله مرات کې په ولادتونو کې بل دا چې د مور روغتیانه ځان مطمئنه کې چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اګه چې دا خبره مخته تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري ورته چېرته نارینه په دې ارسه کې د من سره کومه کوي کی او د مېندو سره کومه کوي کی نو په افغانستان کې به د مېندو د مینې کچه نور هم جګیږي، ځکه نارینه کولای شي چې من سره کومه کوي په طبي برخه کې مشورې واخلي، د طبي برخه نه معلومات ترلاسه کړي او دغه معلومات وکولای شي چې د یو مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بهسر پرسته نه دغه کې دا وسه.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین. را سره اوسه یو ریدونکو ته نوبت ورکو او ریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي. د استودیو د تماس شمیره ده 00 2 یو سل دولس شپک سلویخت سفر یو پا هم دیش میره که واتساپ همشتا بلش میره در تایلانوام سفر سفر سلور سو شل 2 یو سل دولس پینزه سلویخت سفر یو که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو وشي موږ ته مسکال وکړئ زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي اوس یو اورېدونکی وصل دی مهرباني وکړئ ستړي مشئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ
بلې لودین سازما سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اورېدونکو ته تخنیکي همکار ته او دا درنې خورته سلامونه وړاندې کوم پښتون يم د ځوان
سلام علیکم ستړي مشئ موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندواری پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلي ماشومان له منځه ځي
دا خو ډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب زه غواړم چې دوی د کې پر دا موضوع باندې تم شم او زموږ هم دا خبرو سره سروکار دی ولې موږ د رسنیو سره ملاقات لرو سای سره علاقه لرو دا ډیره پیچلې موضوع ده خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې ما به انترایزي دا خو دوه درې څلور علت لري یو خدای علت چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایته یو نارینه چې کوم کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایي چې ما ښځه حمل اخیستې دي یا په کوراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی یا د خواشه او د خسر تر لاس لاندې یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 تنه پر سره ګډي نو او بل خبره دا ده چې اقتصادي فقر او امشره شدلې دي خلک نشي کولای چې خپل شیزي په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل چې عمل واخی واسي کلینیک ته ورسي بل خبره دا ده چې اکثر مندې په سوی تغذی اخته دي نو چې مور په سوی تغذی اخته دي دغه معلومه ده چې ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي که تولد شي کنه شي تولد او بل خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې هغه مؤشر دوا چې باید انته په کلینیک موجود وي هغه نشته دا موږ خور وویل چې کلینیکونه لیرې دي بلې او کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې خو نشته و نشته په مرکز کې هم داسې دوا نشته چې هغه دا دوا و دغه ماشومان ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي او بل خبره دا ده لودین صاحب موږ د کفایتو یو په وخت کې د حمل یا پیشتر حمل دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي هغه خپل په سیحان نه پوهېږي خپل د میړه په قدر هم نه پوهېږي او خپل په حمل هم نه پوهېږي دوی په دغه وخت کې حمل واخلي نو بیا دغه مرګومې په دغه حساب باندې زیاتېږي او بله دا ده چې مؤثرې دواوې نشته لودین صاحب دا اوس موږ درته وایو زه په مرکز کې اوسېږم که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي که یو شپخانې ته ځي موږ ته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي موږ ته دوا نشته دا دوا په پیسو ورکول کېږي یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کومه حسابه لودین صاحب زه چې قطر ته وایم نه د چا ماشخوره یم نه د چا دغه دغه شی نه ورکول کېږي او کدا شي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده کلي شخصي قابلو ته یې بوتله د زوی پر سر باندې 3000 څلور زره دیني اخي د لور پر سر باندې 2000 دیني اخي او بیا خلک درنه شو کوي او بله دا ده چې موږ قابلو ته ور وزل شو قابلو ته موږ ضرورت لرو نو دغه روزل شوی قابلي که موږ تعلیم او تربیت ته اجازه ورنکو اوس یې ونه روزو نو دا قابلي خو د بینې چې برابر نو اخر څنګه کیږي
بله او قاری صاحب کومه پوښتنه خو نه لري مېرمن هیلې غرشینه
یا یو پوښتنه مې ساسو د درنې مېلمنې سره درلوده د جمهوریت په وخت کې خو دغه د اګایي د ایست مونږ و چې په قراو قصباتو کې خلکو ته اګایي ورکول اوس دغه چې مونږ سکه نه سوس دغه د اګایي د ایست په کومه ساته باندې د په خوا به خلکو کمپاین کوي رضاکاران به و دا اګایي د ایست مونږ به و اگر چې د موږ د علما و مسولیتې کوم موږ خپل مسولیت نه ادا کړی نظر و هغه چې د جمهوریت وکلوته اوس دغه ټیمونه څنګه دي دا اګایي د ایست مسله څنګه ده
بله تور ودان قاری سی پختون ډیره مننه له تفسیر نه مننه او د غرض د پختن نه مننه میرمن هلی قرشین حتمان تاسو پختنه اوریدلې دا او نظر مهم اوریدلې میرمن غرشین مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ته څه وایئ؟ اول کې په تبصرو باندې لاند تام سي د قاری صاحب پښتون هم فکر کوم ښې سپارښتنې درلودې، هماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابېزه ونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کوری ودان ورکان په چرته زمون څنګه علما دغه څه ودرېږي او دغه څه په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته اګاهی دی ورکی، نو تاسو په دې متيقنه شئ چې زمون خلک د تیر په پرتله ډیر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې دا کومه خبره چې دوی وکړلې همدغه مسائل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه زیات جګه یا د ماشومانو د مړینې کچه جګه. په دې قسمت کې مننه کوم، په قسمت کې چې پښتون ورو ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دای کله د شخصي قابلیت ماینه خانو ته ځي یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې دای د قوانین صحیح وبردسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کړي. دا د دوی حکومت دی چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا د اګاهی دهی ټیمونه دغه دي ده فعال دي او هغه مخفل کارونه مغه صحیح پوستی دي، مغه صحیح کار کوونکی سی ډبلیو ورته موږ ول دا ټول دغه دي ده شته کار کوي. لکه کار کې مشکل پدې راغلی چې ځینې مشکلات شته په داخله د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ زړه تاخير راوستي، ول اوس کار پدې روان دي چې موږ د دې په یوځ باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا ورکړه دا معلومات ورکی او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ ډیر څه د خپلو کارونو ته دغه ورکو په حقیقت کاری ورواغوند.
کور ودان ډیره مننه میرمن غرشین، هي مسلې ته مو اشاره وکړه دغه د نرس قابلیت موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافی اندازه د نرس قابلیت موجودیت هغه څه دی چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید وکړی او ویلي دي چې کچیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلیت موجود وي نو د مور او ماشوم مړینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې د محل په افغانستان کې نرس قابلیت شته په کافی اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوي چې دا محل که څه هم د قدیم کو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسلې ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو، فکر کوم دغه د وسنیو نرس قابلیت شمیر هم ورو ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نور مصروفیتونه پوسیږي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلیت شمیر هم راکم شي که وضعیت دغه سوي چې جون د دولسم ټولګیو نه پورته لشپږم ټولګیو نه پورته زده کړې نشي کولی. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلو شوراګان د قابلو او نرسانو شورا ته دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده او تاسو له طالبانو سره د چارواکو سره یې داسې کوم وخت لیدکاته کړي دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خو د اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي که دغه قابلیت فعلاً لرو موږ د فعلاً دپاره بسینه کوي هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي ځکه نوې ولادتونه را پیدا کېږي، نوې نجونې بلوغ ته رسېږي، د مورولۍ سن ته رسېږي، یعنی څومره چې نفوس ډېرېږي هماغومره ضرورت هم دغه کېږي دا ډېرېږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو شاید د نرس قابلیت د کمبود سره یا د قابلیت او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو، نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو مړینه پکې جګه ده، د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د ښه زمينه مساعده کو ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چیز چې دا غیره په غیره گزاره وشي، ولې دا درته زه په قاطعیت ویم چې د قابلی او د نرس نه په غیره گزاره نه کیږي ځکه په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې دوی ته وایي بک بون،
د یعنی دا د هلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا اړکې دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده د دې خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نه خواسته مري یا خدای نه خواسته وطن پرېږدي بلکې نفوس ډېریږي او څومره چې نفوس ډېریږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بالاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوزي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري. دا مهال په طبي برخه کې تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطندارانو اړتیا هم کمه وای. دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. ام اوس که دغه وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې لچې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي. اوریدونکو ته به نوبت ورکو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي. مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی له کوم ځای نه مالی کني ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته. مهرباني خبرې وکړي غږ مرزي. فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه نیسئ کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثبات وي ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې. وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونو کې عادي زیږون عملیات ته اړیي د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوي چې دغسې یو څه ستا رښتیا هم ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي. او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې رسنۍ زیاتې شوې که څنګه دغه د عملیاتونو پیښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم سوي دي. خصوصا اول دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو. نو اوس عملیاتونه زیات سوي وسایل زیات سوي او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا عوض دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري خپلې فائدې لري ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوې یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي شاید وشي شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي ولې سل په سلو کې موږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدل به مور به په ولادت باندې مړه کېدله ماشوم به په ناس کې پاتې وو یا مړ یا ژوندی د مور سره به خښېده ته به دغه کېده به ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلې چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته ځکه سزاریان یا عملیات د قابلې د کاري سکوپ نه دی هغه باید متخصص د نسایي ولادي د هغه کېده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي دلته دا اختلاطات پیژندل کېږي او مخکې د دې نه چې وي مور یا ماشوم ته ضرر ورته ورکېږي دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکړل شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد ولادتونو ډېر شوی عملیاتونو ډېر شوی دی هماغسې نفوس ډېر شوی دی. اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه رو چې د 15 کلن نه تر 25 کلن چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بل دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي. هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي، یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې همداسي اوریدونکي د تاسو تبصرې کوي، دوه اوریدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلی، دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاده کړې ده. یو اوریدونکي په واتساپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه دغه اوریدونکو نومونه ځکه نه اخلم چې ممکن ښه نه وي، ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابت نه شي ښه نه
ده. لودین صاحب، یو موضوع به ووایو. زه د اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل مترنتی کیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته یا یو صحي مرکز ته، دی حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي، ځان ښه پوه کړي، پس له هغې نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي، د آمادګي ونیسي. د دې یو حق دی، دی د اول ځان پوه کړي چې دلیل د عملیاتو نه څه شی دی، که بیا چیرته کولی شو دی کوم مشکل درلودو یا دی دغه درلودو. نو موږ ډېرې داسې ادارې لرو چې دی کولی شي هغه ادارو ته، مثلا کمیسیون د رسیدګي د تخلفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د څارنوالۍ لویه څارنوالۍ هغه کلیدي ارګانونه په هغې کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی، دی کولی شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو د رسیدګي وشي.
مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه. اوس تاسو مثلا راغلی دغه تبابات لپاره مو دغه مسلک ویل چې د دې اجاب نه کوي چې یو کس د پیسو لپاره یو کس مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي، سره لدې چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولی شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام سده شیم د مثلا په افغانستان کې لږ زره عامه ده. وای که چیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ ترې اخیستل کیږي، او که چیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا حداقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي. زر یا 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دي، اما کله چې کلیوالي ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دغه غلطه هم ډاکټران هغه یا هغه نرس قابلیت یا هغه شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو به دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د یوې افغانۍ د اخیستلو دغه ته لري ده حق نه لري په ټولو دولتي اداراتو کې او په دولتي کلینیکونو کې. او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیه ټاکلې ده، دی کولی شي چې دغه لاهیې مطابق خپل فیس ورکړي. دا چې هر څوک خپل سر فیس وټاکي، دغه خپل سر فیس ټاکلی نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره. ځکه مور یو رقم پروسه مخې ته وړي، یو رقم زیږونکی، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې. که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دې کې هیڅ نه ورته نشته، دی دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره ویلی شم د ټولو اوریدونکو ته، د قابلو شورا د مسؤول په صفت باندې، چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي، په هر ځای کې دی دغسې تخلف ویني، موږ دې په جریان کې واچوي. موږ ډېر ښه کولی شو چې د وزارت صحتامې سره په هماهنګۍ کې دې مشکل ته دغه وکړو، دا رسیدګي وکړو.
او تاسو د دې لپاره هیلۍ غرشین څه پروسیجر لرئ په کلینیکونو کې د شکایتونو صندوقونه یا داسې نورې لارې چارې؟ ستا د واټساپ شمېرې یا هم فیسبوک پاڼه چې د غوریدون کې چې کچیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي، یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي، دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درور رسوي؟
منګه پټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه مشته دي. شورا د نرسان او قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پاڼه هم لري، او په تان کې د شورا نمبر دی چې زه بیا وروسته تاسو ته ویم کولی شئ واری کوي هر څوک چې دغه مشکل، البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو. که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته، بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي، رسیدګي وکړي.
بله، کور ودان، راځئ دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدې چې تاسو مخکې سپارښتنې وکړي. په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې. مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي، یا کلینیک ته، ولسوالۍ ته، یا د ولایت مرکز ته، نو هغه کلیوالي قابلې چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري، زده کړې نه وي کړې، مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلې ته مراجعه کیږي، هغه راغواړي مثلا میرمنې ته چې ولادت وکړي. دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي، خصوصا هغو میندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیږونی وي، او یا مثلا هغه میندې چې له مخکې نه ځینې مزمنې ناروغۍ ولري، یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اخته وي. او فکر کوي دغه پدیده لا هم ستاسو په نظر پاتې ده په کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بېخي مراجعه نه کوي، هغه یوه نارمل پروسه بولي، وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیاله په وسیله په کومک باندې، یا هم د یوې کلیوالي قابلې یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي، دغه پروسه مخته لاړه شي.
مننه لودین صاحب، دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې، او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت غبي ده، ټینګار کوي. یعنی د یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده، دوی بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته ده که چېرته دوی کور ته قابله هم بوزي، قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس، یعنی د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپېژني، او وایي چې باید چپخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحي مراکزو کې ولادت وکړي، بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي، نو هغه داهې بیا د علمي نظره نشي کولی چې موږ ته تشخیص کړي، ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي، ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې موږ به تیقین شو چې وو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو، ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي.
بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلانوم، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دای بره واخل، بیا به نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کیم.
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي، تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ، کومه پوښتنه هم لرئ، مهرباني وکړئ. ډیره زیاته مننه،
زما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غوړلو لپاره په تراپی سیمو کې عامه پوهاوی ډیر سي، د دوی لپاره باید عامه پوهاوی ورکول سي، او د دې ترڅنګ باید د نجونو ښوونځي خلاص سي. که وزارت وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا، په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ که دا سی سی کلینیک نسته چالته څوک مریض ورورسی، او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروري، او هغه سیاتمندۍ سره دنیا ته راسی، او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت له سوالي څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات ترما، یعنی که پیسې درته وایم، لس پیسې د شل پیسې پورې د مړینې لامل کېږي. په وخت سره رسیدګي نه کېږي، هغه مور او ماشوم سیمنځ ته راوړي، هغه تر روغتونه پورې نه رسول کېږي، لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روغتون ورته فعاله کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډه خپله ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی، یو د نجونو ښوونځی باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر ده د موضوع په مربوطه.
ډېره مننه، سلامات.
پوښتنه مې دا ده که په دې اړه ملمنه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځي تړل کېدل دا په دې معنی دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانې کمیږي، مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي او رسیدګي نه سکوي، نو په مرکز کې نه پیدا کیږي ولسوالۍ ته به څنګه رسیدګي وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي دولت ته څه پکار دی په دې اړه نور د مېلمانه نظر ورکړي دا بلا شي
کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډیره مننه چې خپل تفسیره مو وکړه د خپل سپارښتنې مو وکړه زمون کې مو پوښتنه هم وکړه فکر کوم د پوښتنې جواب مو هم ډیر معلوم دی همغه همدایې و خبره چې خوندې دې بیرته خلاصې پانتونه دې بیرته خلاصې په حال میرمن هلې غرشین ته به مایک ورکم مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته
مننه لوبین سره سیف الله ورور نو کورې ودان مننه کوم زه یو څه باید ویم چې مونږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړي دي خپل د زابل ولایت انجونې دې خپل تربیه کړي دي د زابل ولایت لپاره اوس مهمه ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت د کار زمينه مسايده کې په دای باندې اعتبار وکړي ولو که قابلیت په خپل کور کې همي و مور ګوري وي مور ته راقبتونه رسي هغه قابلیت د هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخستی دي چې مخه ته دي دویمه موضوع دا ده چې یو ډیر جالب موضوع دا ده چې زمونږ ورونه وای چې عامه پوښاوي زه دا ورور لین کټ شته زه ته پوښتنه وکم چې تاسو چې اوس د ازادۍ درادونه څواوریدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شه نو څنګه تاسو ته وای چې دا پوښاوي په خپل فامیلونو ته ورسوي ګورې زمونږ هر ورور کده جمعه په منبر باندې ناس مولای شه ده کده په یو کلی په ډیر کې ناس څنګه دي چې په یو مجلس کې ناس دي ک په یو ټولر کې سره کېني په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي د څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي او دا یو ځنۍ لارې دي چې موږ دې ترسي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوي ورسو دا یو ځنۍ د دولت مسولیت نه دی ځکه دولت په کومه پوهاوي رسي په یو کلی کې ولا څو نفر ته ورسي ولې دا لاس نفر مسولیت لري چې لاس ته دا ورسي دا عامه پوهاوي ورسي
میرمن غرشین د میرمن په بخانه سره د اوریدونکو سیف الله خاموش په پوښتنه کې او بل جز هم هغه ویل چې د مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې آیا وای دا یو نخ نخانه ده چې په آینده کې به مثلا کې نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند بل هم د خطر سره مخامخ کیږي فکر کوم ورته اندېښنه مخ کې وخو درته هم دا څه ده فکر کوم تاسو هم څه وایي
هم دا څه و پدې مورد باندې مخ کې مونږ تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات عمر کړ چې نه یو څه دا چې د مند د مډینې کچا شاید د دې شنو فوز ډیری ضرورت دی دې کې نو په پلان د الفاظو کې به وایو چې د دې هله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانیږي چې د جنو د لپاره زمينه د تحصیل برابر کړي او د دې راغلي سیلاب مخاوني شي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لار شي مخ اوران ایلار شي
کور مو ودان را سره وسې موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیره اعلان کو اوریدونکو تاسو کو غواړئ چې د خبرونې په شاو خلاص دقیقو کې موږ سره اړیکه ونیسي د تماس شمیرې دی 00 22 12 14 01 بل شمیره ده 00 14 22 12 15 01. بس ته تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکي چې تاسو کولای شئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ 00 24 12 01. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هلې غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین راځي د خبرونې لګې شیبه پاتې د لګ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دی او لبد مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې دی چې نارینه وو کې ښځې هغو کارو ته اوږه ورکوي، مثلا پخلی دی واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي، چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه د ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه رودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه بلکې په نور عادي ژوند کې هم میندو ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږیدل په درېو اولو میاشتو کې یا په درېو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سخت یا د منځه تللو، خوندې ځګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې مور ته کولی شي پیدا شي. بنا د امیدوارۍ دوره یوه ډېره اساسه دوره ده او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي او هغې ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغې ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ته توجه وکړي. بنا د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کېږي. چې زه کولی شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچي دانې راخوایدل، د مثانې راخوایدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه په سر کې راوړي همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسي ضرر ورس. په دې ارته کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، وو سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو ورو راټولو، پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاداده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیات وي، نور لاندې وجود مثلا کمزور وي اما د سر اندازه غټ وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼې نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوی شکل ولادت. د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغه سمرات سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستي عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورپې چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید د فولیک اسید واخلي. یوازینی عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسید کمبود دی د میندو، هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومان سر ورکوټ دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شونډې دغه شوي دي، د شکېدلي دي، کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي، یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري، دا هم کېدای شي چې د غذایي موادو د کمبود، د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي. او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري. او بل دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې چې شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی، دا باید وخوري، دا باید ونه خوري، سمه تغذیه نه کېږي، میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه، ویټامینونه، شحمونه، منرالونه، کافی اندازه اوبه، همدارنګه فایبرونه، دا ټول هڅه موجود، یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي، دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا
مایوب ماشوم دنیا ته راوړي. لکه زربم تل ته دغه د خوړو موضوع تاسو یاد کړ، په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته، یا هغه میرمنې چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ته د کافی مایاتو لپاره چې وجود کافی مایاتو لري، ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې دي د شیدو له لارې ماشوم ته انتقالوي، نو وجود فکر کوم اړتیا یو په دوه کېږي. او کله ناکله میندې په دې کار کې سره مصروفه سي، ځان هم ترې ویر وي، ماشوم هم ترې ویر وي. د اوبو لپاره مثلا څومره ضرور ده چې دوی متواتره یخې اوبه وڅښي، یا مثلا چای وڅښي، یا مثلا سوپ او شوروانه استفاده وکړي. دغه راز میندوارې مېرمنې او شیدې ورکوونکې مېرمنې دوی ته د خوړو له پلوه ستاسو توصیه او سپارښتنه به څه وي؟
مهمه موضوع ده لودین صاحب، ځکه موضوع د تغذیه شوه. موږ میندو ته اکثره توصیه دا کوو چې دی هغه میندې چې امیدوار دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي، د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخته اضافه غذا وخوري. موږ دې ته نه وایو چې د بازار نه ډېر قیمته شی واخلې وی خوري. په کور کې دی که دال لري، که نخود لري، که غله نسک لري یا عدس لري، سویا وریجی ترکاری، هدا خپل په یو کور کې خوده بنګړې او بانجانو دا شي نړیر پیدا کی. مهندی باید اضافه ډوډۍ وخوري د نور د دغه نه د نور فامیل د غړو نه. بل دا چې مهندی باید مایات لکه سوپ، لکه یخنی کوروا، لکه دا شي ترکاری خور وادي دا تیار کی وخوري. په ورځ کې هدا خپل مهندی باید اتونه تر 200 ګلاس اوبو وڅښي. چې ډېر نه توصیه کوو د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه قاعده لکه ځان راولي یا کموالی راولي. نو په همدې خاطر باندې مور باید دغه مایعات ډېر وخت، په خصوص تازه ترکاري او تازه میوه، چې دا وخت یې ښه فصل دی، افغانستان ټول ولایتونه یوه تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله، کور ودان
مهندې باید دوامداره دا وخت له خپل غذا ته ډیره توجه وکړي.
او په دې لچ دغه سپارښتنې مو چې وکړلې دغه د پلرونو او مایندو تر غوګونو ورسېدلې وي، دوی عملی کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسی. د خبرونې فقط د پای شي به دي کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه غواړئ چې مایندو پلرونو ته ورسوي، مهرباني بیا بس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب، مننه. فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم مېندو ته او پلرونو ته، ټولو فامیلونو ته، چې نونو ته حتی د ماشومتوب په دوره کې ډېره توجه وکړي، چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نه شي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول مېندې باید د امیدوارۍ په دوره کې حد اقل څلور ورځې د یوې قابلې سره ولري، چې تر څو د مېندو د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې مېندې باید حتمي ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې، چې هغې ته مونږ قابله وو یا ډاکټر یا قابله، چې دا باید هلته دغه وکړي، دا زیږون وکړي. او په څنګ کې باید زموږ ورونه هم دې ته توجه وکړي چې امیدواري بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله،
عوام خلک باید په عوام پوهاوي کې مونږ سره خبرې او مشوره شریک شي، ځکه دا زموږ یوازې مسؤلیت نه دی، نه د وزارت څخه تامې مسؤلیت دی چې هم پوهاوی وکړي. هر څوک چې پوهېږي باید بل نفر پوهکړي.
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخه ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا د اجرایوي مسؤل هلی غرشین نه مننه. له رادیو غانو مو مخوري پراتونکو ساعت کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.